سلامونه وخت مو بخیر. ازادي رادیو ته خرغه لست مخکې تر دې چې د خبرونه مطالبه تلر شو خبرونه. پاکستان افغانستان ته د هندي توکو د وارداتو مخنیوی وکړ. د پاکستان ډان ورځپاڼه د شنبې په ورځ د غوی په 14مه د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې په حواله راپور ورکړ چې پاکستان هغو لاروی ته اجازه نه ده ورکړې چې هندي وارداتي توکي لیږدوي او افغانستان ته ننوځي. د هند د وارد شوي توکي پخوا د ترانزیت تړون پر بنسټ د واګه بندر او تورخم چمن له لارې افغانستان ته داخلېدل. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې مشر خانجان کوزی ډان ورسپانې ته ویل چې پاکستان د اقدام وروسته لاغو کړ چې هند د واګه بندر له لارې د افغانستان صدراتي توکو بار لاروی ته د تیرېدو اجازه ورنه کړه. تل کوزی په وینا یو سل 500 لاری چې افغان صدراتي توکي لیږدول د وچې میوې، تازه میوې او سبزیجات پکې شامل و، لومړی د پاکستان لخوا ودرول شو او اوس هند د غلاروی ته د ننوتلو اجازه نه ورکوي. هغه زیاته کړه چې له هند څخه شاوخوا 1500 لاری د کراچۍ بندرونو ته رسیدلي خو پاکستان دا موټرونه بند کړي دي. د طالبانو ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې څانګې د افغانستان په یو لس ولایتونو کې د باران او سیلابونو د احتمال خبرداری ورکړی دی. د دې ادارې په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې چې شنبه د غوی په 14مه خبره شوې ویل شوي چې بدخشان، تخار، نورستان، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، پنجشیر، بغلان، زابل او ارزګان به سبا د درنو بارانونو، تالنده برېښنا، قوي بادونو او سیلابونو شاهد وي. تمه کېږي چې د باران اندازه به په مختلفو ځایونو کې له 10 څخه تر 30 ملي متر پورې وي. د بدخشان په بارک او جرمول سولي کې سیلونو خلک ته مالي زیانونه راوړلي دي. په بدخشان کې طبي پیښو ته د رسیدنې ریاست د پیښو امیر محمد کمګر د افغانستان د نن رسنې ته ویلي دي چې د جمعې د ورځې سیلونو د بدخشان په جرمول بارک او سولي کې کورونه، کرنیز ځمکې او باڼونه ویجاړ کړي دي. د طالبانو دغه مسؤل زیاته کړې چې سیمې ته ډلې استولي چې حال معلوم کړي، خو په جرمول بارک او سولي کې یو شمېر کسانو رسنې ته ویلي دي چې په سلګونو جریبه زراعتي ځمکه او باغونه تخریب شوي دي او ګڼ کورونه هم سیلونه وړي دي. راپور له مخې د سیلونو د فیض آباد په حرکت پر لیلره یو شمېر موټر هم وړي دي. په تر دې دمه د سیلونو له امله له بدخشان څخه د سرد زیانونو په اړه ازادي راډیو ته راپور نه ده راغلی. په متحده ایالاتو کې د استیناف محکمې له پریکړې وروسته د امریکا غږ د کارمندانو کارته د بیرته راستنېدو مسله له ناڅرګندتیا سره مخ شوې ده. مخکې راپور ورکړ شوی و چې د امریکا د فدرالي محکمې د پریکړې وروسته د امریکا غږ کارمندان به احتمال ولري چې د راتلونکي اونۍ څخه په دورهیي توګه بیرته کارته راستنه شي او د سازمان رسنیز فعالیتونه به بیا پیل شي. خو د ریوټرز خبري آژانس د راپور پر بنسټ استینافي محکمې په یو پریکړه کې چې په دوه پر یو ورځې صادره شوې څرګنده کړه چې هغه قاضي چې د کارکونکو د بیرته ستنولو او د 15 میلیونو ډالرو مالی مرستې د بیرته ورکړې امر یې کړی و، د راډیو آسیا آزاد او د منځنی ختیځ د خبرونو شبکو په تړاو د صلاحیت نه لري. کورونلیا پیلارت د امریکا د قضایي حوزې استینافي محکمې قضې د فدرالي محکمې له حکم سره مخالفت وکړ. یو ویل چې دا پریکړه نږدې دا تضمین کوي چې دغه شبکه به تر هغه وخته چې دا قضیه بشپړه وڅېړل شي نور په هیڅ معنا لرونکي بڼه موجودې نه وي. د امریکا غږ دولتي رسوي چې بهرني لیږدونکي په نښه کوي. د مارچ میاشت رئیس متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې لخوا د اجرایوي امر له صدرولو وروسته په عملي توګه پیژندل شوې ده.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام من نکله او احترامات مقبول کی قدرمن او درونو زده کوونکو، یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرغلاس ویم. د نن ورځې درسي موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنا او خواږه زده کوونکو بر تر اوسه جوړ او صحت مند او سړي د صحت چمې بوم پتن می درونو ګل لیز کوونکو لته څنګه چې تاسو ټول په هیڅ مرسته تاسو نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اروندې نو افغان مشهور مېرمن وو پیژنه او د هغوی د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو زده کوونکو لته څنګه چې د تیر ورځې لوست مو ده مېرمن رویا محبوب اړوند او موږ او تاسو مېرمن رویا محبوب په پیژندل د حقیقت ژوند په حق معلومات ترلاسه کړه چې څوک په کومه برخه کې زموږ ګران هېواد افغانستان ته خدمت کړی وو. دا چې مېرمن رویا محبوب د ټکنالوژي په برخه کې نه ستړي کېدونکي خدمتونه زموږ ته ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو، نن ورځ یو ځل بیا هم همداسې د ټولو افغان او قهرمانو انجینو اړوند معلومات مې تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته چمتو کړي دي. نو هیله من دی چې د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنه زکون کې یو ځل بیا هم یادونه کوم مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درنه زکون کې باید له خپل ځان سره خپل درسي مواد چمتو ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپل ځان سره نوٹ کړي او په راتلونکو وختونو کې هم تاسو ترې استفاده وکړئ او خپل او هم چې نن ستاسو نور ملګري او دوستان هم ترې استفاده وکړي. نو راځو د خپل لوست پر لور باندې زموږ ستاسو د نن ورځې درویشتم لوست موضوع افغان ربوټ جوړونکي انجینر دی. لولو چې افغان ربوټ جوړونکي انجینر څوک وي، کوم ډول شخصیتونه وو او څرنګه دوی وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نمونه ځای پر ځای کړي. نو راځو لولو چې افغان ربوټ جوړونکي انجینر څوک وي. د افغان ربوټ جوړونکو انجینر پیژندنه. افغان ربوټ جوړونکي انجینر د ځوان او استعداد لرونکو انجینر یو ګروپ دی چې د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې د افغانستان له سختو حالاتو سره سره نړیوالې لاسته راوړنې لرلې. لری یعنی افغان ربوټ جوړونکي ټیم یا هم هغه انجینر چې د ځوان او استعداد لرونکو ګروپ یو له جملو څخه و، دا ټیم په خپل د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې زموږ ګران هېواد افغانستان ته ستري جایزې او ستر مقامونه راوړي دي. که څه هم په هغه وخت کې دی له ډېرو زیاتو ستونزو، مشکلاتو او ګواښونو سره مخامخ و، خو بیا هم دوی په دغسې سختو حالاتو کې دی وکولای شولی چې نړیوالې لاسته راوړنې راوړي افغانستان ته او د افغانستان د افتخار لامل وګرځيږي. د ټیم تاریخچه، دغه ټیم په 2018 کال کې د افغانو انجینرانو لخوا جوړ شو. ډیری غړي یې د هرات ولایت اوسیدونکي وي. دا ټیم د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړې انسټیټیوټ د روزنې لاندې فعالیت وکړه. نوموړي ټیم په اړه لولو چې دغه ټیم په کوم کال کې څرنګه او د کوم خوا څخه روزل شوی دی. نوموړي ټیم په 2018 کال کې د افغانو انجینرانو لخوا څخه جوړ شو چې زیات شمېر افغانو انجینرانو په کښې کې اشتراک کړی وو. د دغه ټیم زیات شمېر انجینر په خپله د هرات ولایت اوسېدونکي وي او هم چنان دغه ټیم په خپله د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ د روزنې لاندې فعالیت باندې پیل وکړه چې د دغه افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ مشري په خپله د مېرمن رویا محبوب په لاس کې و. یعنی دغه ټیم په خپله د مېرمن رویا محبوب تر رهبری لاندې روزل شوی دی او افغاني انجینر په دې برخه کې روزل دي تر څو دوی خپل استعداد او خپل وړتیاوې د نړۍ ټولو خلکو ته وښایي. لمړی نړیواله بریا یې لولو چې دی څنګه او کله خپله لمړنۍ نړیواله بریا ترلاسه کړله. په 2018 کال کې په واشنگټن ډی سي کې نړیوال روباتیک سیالۍ کې برخه واخیستل، سره له دې چې د ویزې ستونزې او د سفر مشکلات یې لرله، دوی د شجاعت مډال وګټله چې د روشت او خلاقیت ستاینه وه. یعنی د دوی لمړنۍ نړیواله بریا په خپله په 2018 کال کې په واشنگټن ډی سي کې د نړیوالو روباتیک سیالیو کې کله چې دوی برخه واخیستله، نو په لومړي ځل سره دوی د شجاعت مډال وګټله او د نوښت او خلاقیت له ستاینې او صفت څخه برخمن شول. که څه هم په هغه وخت کې دوی له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول، یعنی دوی د ویزې ستونزې وې، دوی د سفر ستونزې او مشکلات په محدودیتونه او ټولنیزې ستونزې او مشکلات وه، خو بیا هم د دې باوجود دوی وکولای شولی چې خپل ګران هېواد افغانستان ته یو بریا عرفه برخه کړي. مهمی لاسته راوړنې د موجود د جوړېدو راهیسې یې ګڼ نړیوال جایزې ترلاسه کړې. د شجاعت او خلاقیت میډال په واشنگټن ډی سي کې، په کاناډا کې د نړیوال روباتیکو سیالیو لومړی مقام، په اروپا کې د ټکنالوژي او نوښت په پیژو کې غوره مقام. یعنی د دې ټیم تر ټولو غوره او مهمې لاسته راوړنې چې دی په خپله لومړی کله چې دغه ټیم جوړ شو، د هغه وخت راهیسې څخه دې ټیم ډېر زیات شمېر لاسته راوړنې لري، ډېر زیاتې میډالونه او جایزې ګټلې دي، خو د هغو درې غوره میډالونه یا هم درې غوره سیالۍ چې دی په کښې کې اشتراک کړی وو. هغه لومړۍ سیالۍ چې په 2018 کال کې دی سرته رسولې وه، د واشنگټن ډی سي کې دی لومړی مقام وګټه. دوهم د هغه تر څنګ په کاناډا کې د نړیوال روباتیک په سیالیو کې لومړی مقام ترلاسه کړل او هم چنان په اروپا کې د ټکنالوژي او د نوښت په پیژو کې غوره مقام ترلاسه کړل. چیلنجونه او ستونزې. دوی د ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي، لکه په افغانستان کې ټولنیزې او کلتوري محدودیتونه، مالی او تعلیمي سرچینو کمښت، د نړیوالو سیالیو لپاره د ویزې او سفر محدودیتونه. یعنې دغه ټیم چې کله په فعالیت باندې پیل کوه، د فعالیت په جریان کې دوی له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوي دي چې په دې جریان کې د هغو له جملو څخه په خپله په افغانستان کې ټولنیز او کلتوري محدودیتونه و. یعنې په هغه وخت کې هغه دود، کلتور او فرهنګ چې اوسني شرایط وشي، دا زمینه یې افغانو نجونو ته نه برابرول تر څو دوی نور هم پرمختګ وکړي او دوی په یوازې توګه سره وکولای شي چې بهر ملکونو ته ولاړ شي او خپل فعالیتونه او خپل استعداد وړتیا په بهرني خلکو باندې وپیژني. د دې تر څنګ دوی مالي او تعلیمي سرچینو کې هم کمښت و، یعنې مالي او اقتصادي مشکلات و. همشنان په تعلیمي هغه کوم سهولتونو ته چې د دوی ضرورت درلود، کومو سرچینو ته چې دوی ضرورت لري، هغوی ته لاسرسی نه و. او همچنان کله چې دوی د نړیوالو سیالیو لپاره چمتو او برابر و، په دغه وخت کې دوی له زیات شمېر ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شو چې د هغو څخه یو هم په خپله د ویزې مشکل و او د سفر په وړاندې ځینې کورني محدودیتونه و، ټولنیز او کورني محدودیتونه و. یعنې په یوازې ډول سره یو انجلۍ نه سوی کولی چې پرته له فامیل څخه خارج مملکت ته ولاړ شي. نو داسې زیاتو ستونزو او مشکلاتو باوجود دوی وکولی شولی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نومونه ځای پر ځای کړي او په نړۍ باندې خپل ځانونه وپیژني. یعنې دوی د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو سره مقاومت وکړه او د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو په وړاندې یې مبارزه وکړه. مهمی پروژې د دې ټیم ځینې مهمی د پام وړ پروژې لولو چې د هغو له جملو څخه په خپله د ماین پاکولو روبوټ دی. یعنې د جګړو په سیمو کې د ماینونو پیژندنې لپاره دوی دغه روبوټ جوړ کړو. او هم چنان دوهمه مهمه پروژه چې وه د کرونا د تهویه روبوټ و، د کرونا د اوبا پر مهال د ناروغانو لپاره ډیزاین شوی و چې د ناروغانو سره همکاري وکړي. یعنې دغه کوم روبوټ چې دوی جوړ کړی و، دوی د کوایټنونس د ناروغۍ په وخت کې جوړ کړی و تر څو د ناروغانو سره د دوی د ناروغۍ په وخت کې همکاري وکړي. او همچنان د دې تر څنګ د دوی درېیمه مهمه پروژه چې وه د کرنې او چاپریال لپاره روبوټونه جوړول و چې د کرنیزو او چاپریالي چارو د ښه والي لپاره دوی جوړ کړي و تر څو په کرنیزو او چاپریالي چارو کې نور هم پرمختګ راشي او نوي پرمختګونه رامنځته شي. په ملي او نړیواله کچه یې اهمیت د دې ټیم هڅې د افغان ښځو د ځواک او د انجنیرو د علمي او ټیکنالوژي وړتیا نښه ده. یعنې د دې ټیم کومې هڅې او کوم کوششونه چې دوی سرته رسولي دي، د دې څخه دا معلومیږي چې افغان ښځې هم ځواک لري، افغان ښځې هم د علمي او ټیکنالوژي له لارې څخه کولی شي پرمختګ وکړي، هغوی هم استعداد لري. یعنې دا د ټولو افغان ښځو د ځواک او د انجنیرو د علمي او ټیکنالوژي وړتیا نښه یا هم سمبول ګڼل کیږي. دوی په افغانستان او نړۍ کې په زرګونو انجنونو ته الهام ورکړی چې د علم او نوښت لاره تعقیب کړي. یعنې دغو افغان روبوټ جوړونکو انجنونو ټول افغانستان انجن ته، همچنان ټول نړۍ، ټول جهان انجنونو ته دا الهام ورکړی، دا پیغام یې پرېښودل چې ټولې افغاني انجنې، ټولې د نړۍ انجنې باید علم او نوښت لاره تعقیب کړي. یوازینۍ لاره د علم او نوښت لاره ده چې دوی کولی شي خپل په ژوند کې پرمختګ وکړي او د خپل ژوند هغه خپلې هیلې او ارزوګانې لاسته راوړي. یعنی دوی د ټولې نړۍ لپاره یو مثال جوړ شوه. فایله افغان روبوټ جوړونکي نجونې د لایقت، سخت کار او ارادې یوه روښانه بیلګه ده. دوی نړۍ ته وښودله چې د ستونزو سره سره نړیوالې بریاوې ترلاسه کیدای شي. اوس دوی د علم او ټیکنالوژي په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول ګڼل کیږي. یعنې درنو زده کوونکو، د دې لوست څخه موږ کومه پایله اخلو، کوم څه ترلاسه کوو؟ د دې لوست څخه زموږ هدف یا هم پایله چې ده، هغه دا ده چې افغان روبوټ جوړونکي انجنې د خپل لایقت، سخت کار کولو او قوي ارادي او هو درلودلو یو روشانه بیلګه ده. دوی وکولای شوای چې نړۍ ته دا وښوي که څه هم په ژوند کې ستونزې او مشکلات راځي، سختي راځي، ژوند له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کیږي، خو بیا هم د دغو ستونزو او مشکلاتو سربیره که چیرې یو انسان قوي هوډ ولري، قوي اراده ولري، سخت کار سرته ترسره کړي او لایقت ولري، هغوی حتمن ضروري کولای شي چې د ستونزو باوجود نړیوال بریاوې ترلاسه کړي او په نړۍ کې خپل ځانونو ته یو پیژندګلوي جوړ کړي. دوی اوس د علم او د ټیکنالوژي په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول یو مثال په توګه سره ګڼل کیږي او د ټولو افغان انجنونو لپاره دا یو مثال دی. کچیرې هر افغان انجلی یو استعداد ولري یو لیاقت ولري هغوی د هر ډول سختو او ستونزمنو شرایطو باوجود کولی سي د خپل هنر او خپل مهارتونو په استفاده سره کولی سي چې ټولې نړۍ باندې